په دهقانانو حاصلات او ضایعات چې هغه به منځ راوړي.
بلوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکال به په ورته توګه درې ځلې نور هم بې وزلو کورنیو مېرمنو ته د میوو او سبو وچولو د لمریزې برېښنا ماشینونه وویشل شي. د کرنې رئیس حافظالله شانوري وویل د مالدارۍ د پرمختګ لپاره 320 کورنیو ته څو ورځې مخکې غواګانې او بوزې ورکړل شوې. په نږدې راتلونکي کې 500 کورنیو ته د شاتو مچۍ ورکول کېږي او 144 کورنیو ته به 10 قطې چرګان هم اوبه ویشل شي. د نوموړي په وینا د تریزیو علیشیرو او سپیرې په ولسوالیو کې د نیمه سوداګریزو فارمونو جوړېدل هم په پام کې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونی لکوره د جنونو د تخت پښمیرو عوامل او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تخت څومره پیخي په کابل کې ثبت شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې 93 قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي، سره دا 93 قضیې دي چې البته د 93 قضیو نه 130 لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور 12 قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې 93 قضیې چې په هغه کې 130 لا درکي او 12 معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصا نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغلي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل خاست اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خوخه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي، په دغه اساس باندې د خلک فرار کوي. او داسې بعضې خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي، نو هغه نه غواړي چې میړه هغه. بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر، دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی، ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی، کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې، یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلارونه نسته، ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې، او یا به دغه اخلاق، او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي، او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکړي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل دي زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې، که شمال نه تر شرقه، شر نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې ښځې مجبوره کړي دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي، د آواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي، او قانون چې دوی ته کوم پیشبینی کړی ده، هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تېښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، ټلویزیونونو له طریقه، او ورکشاپو له طریقه، هغه محترمو کورنیو ته یو غوی ته آگاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل، لکه ما چې مخکې ویل، اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس، نو افراد بهم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضاو ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته، خواست، مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري، انسان دی، د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي، هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سی. بل پیشنهاد مونږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دي استنګي ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ته نه سي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسې ته عرض وکړم.
ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شپ
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ډول او سورنی په لرغونتوب په هیګي
ټول اسمن د افریقانا راغلې دي هنت په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسمي گزارش یو چی کې نناتی زموږ داسو د وطن کې دولتي کارونه هم داسې جوړه.
او مسولو کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړی دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کې یو دوه کسان د ته مقرر کړي. مقامات ته پیشنهاد وکړي چې دا ډېر ضروري ده.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په فایل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو، بیا د ډول او سورنی جوړښت درته روښانه کوو، په فرهنګي ارزښت مو هم پوهو، له مسولو کسانو مو هم پوښتلی چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي. په آخر کې د پیژندل شوي سورنی وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه اکرام الله اکرامي درته وړاندې کوم.